به مننه ستړی مشه او د ساتي رډو د دې ساته د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر نه هوبجو دوام کوي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر له اهدافو خبرو. یو امریکایی په افغانستان کې له القاعده سره د ملاتړ په تور مجرم وپیژندل شو. افغان ولسمشر تاشکند ته روان دی او روسیې ژمنه کړې چې د شمالي کوریا لانجه به په سوله ییز ډول هواره کړي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایی د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځان وژونکي برید کې د برخه اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دېرش کلن مهند محمد الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډله ییزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژنده. محکمه به خپله وروستۍ پریکړه د جنوري په 11 وکړي او غالباً به الفرخ په عمري حبس محکوم شي. خو د مدافع وکیل پرون رویټرز اژانس ته وویل چې موکل به یې استیناف ته مخه کړي. څارنوالانو ویلي دي چې الفرخ په 2001 کال کې له القاعده شبکې سره د یوځای کېدو او د امریکایانو د وژلو په نیت پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولی دي. سبا د هجري قمري میاشتې د محرم الحرام لسمه ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي رډو ته وویل امنیتي ځواکونه د کابل او ولایتونو په جماعتونو او تکه خانو کې د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نجیب دانش وایي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ د اهل تشیع ورونو لپاره دي او هلته ورځي زموږ امنیتي پلان تر زموږ امنیتي پلان لرو. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فت الله پر ووم سړک پرون انتحاري حمله وشوه او د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او تر 10 تنه زیات زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږ اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري اسدي رډو ته وویل
ما عملیاتی
بسیار خوبی را در گرشکی ولایت هلمند. دیوی موج ده هلمند پا گرشک ولسوالی، فاریاب، پکتیکا، غزنی، کندهار، ده پکتیا پا جانخیل ولسوالی، سرپل، کندوز، بدخشان و روزگان که شه عملیات کردی. پا دی عملیاتو که ده وصلوال و مخالفان و تر دو اتی ازیاد غری وجل شوی او لسکون وصلوال زخمیان شوی دی. جنرال وزیری زیاد اکره چه پروان و عملیاتو که وصلی او چاودیدون که مواد هم نیول شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تاشکند ته روان دی. د افغانستان جمهور ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړ خو ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. د همدې خبر پاړه د ازبکستان دولتي وی پانه دغه ایواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلی چې تاشکند ته د ولسمشر اشرف غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. کاملوف ویلی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي درک زیاتولو د اقتصادي اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په هغه خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړي چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالني چې پرون په ماسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولې وو بیرته خوشي شوی دی. نوالني ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په ولاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوي وو. الکسی نوالني تقریبا 10 ساعته د پولیسو په توقيف کې وو. له هغه څخه به په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په 2 نیټه پوښتنې وشي. که چیرته په محکمه کې پرنوال نه دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانونه سرغړونه کړې ده، یو میاشت په زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی او په روسیه کې د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو مسؤلانو ویلي چې هغه جرمی سابقه لري او جمهوری ریاست ته د کاندیدای پر شرایطو برابر نه دی. روسای خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کیوبا کې د خپلو مامورینو شمیر کموي. دا پریکړه تر یو لړ مشکوکو او مرموزو پیښو وروسته وشوه چې د سفارت لږ تر لږه یویشت کارکوونکي ناروغان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې د کیوبا په مرکز هوانا کې د امریکا سفارت به پرانیستی پاتې شي او عاجل کارونه به سرته رسوي، خو د عادي ویزو ورکولو لړۍ به بند شي. د کیوبا په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا د چارو مسؤول جوزف نا ویدال د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویل چې امریکا په بیړه پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو به اغیز وکړي. تمه ده چې امریکایانو ته په یوه اعلان کې سپارښتنه وشي چې کیوبا ته له سفره ډډه وکړي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې په ګډون یو شمېر څارونکي هڅه کوي چې د دې دلیل پیدا کړي چې ولې په هوانا کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو ته په ناڅاپي ډول د سردرد او د ستړیا احساس پیدا شوه دی، حتی یو شمېر کسان په غوږونو درانه شوي دي. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان وایي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته روان دی.
لوی درسیز اردو پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بین.
د جنرال قمر جاوید باجوا د دې سفر له هدف مو وړاندې په خبرونه کې خبرو او د سیاسي چارو د کتون کې مشتاق رحیم نظر اخلو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خیبر پښتونخوا کې دوه کسه پر یو موټر سایکل منه شوي، سبا او بل سبا به د موبایل شبکې هم په جنو ځایونو کې بند شي. په کندهار کې په سلګونو جنو او شزو حرفوي زده کړې ترلاسه کړي.
ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. چې مځکې څنګه وکړو، مځکه څه رقم یې، دا هغه څه څه ګټې اخیستلی شو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت درې کلن شو، په اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې څه دي، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې څه ډول دی، په دې اړه به هم په روانه خپرونه کې تفصیل درکړو. تکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند ازادي رډو ته وویل چې جنرال باجوه به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ورغځولی او له هغوی هم ورته هیله لري. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړ رتبه پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته رسیږي.
قرار معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بین برای یک سفر رسمی.
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سولې غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دی حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل
افغانستان has not been a threat to its neighbors and will not.
افغانستان هیڅ کله خپل ګاونډیو ته ګواښ نه و او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پیښوي. موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوشت کړی او له هغوی هم د ورتګام پورته کولو تمه لرو. د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي. د امریکا ولسمشر د اگست په میاشت کې د استراتیژي د اعلان په وینا کې په پاکستان کې د سختريزو او وسلوالو ډلو پر ضد د جدي مبارزه ژغ وکړ. پر پاکستان په مکرر ډول نیوکه کیږي چې په خپل خاوره کې د سختريزو او وسلوالو ډلو پر ضد جدي مبارزه نه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان لوی درسي سبا کابل ته ځي. له کابل د سیاسي چارو کتونکو کې مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، منندوی مو يم چې په خبرونه کې را سره یاست.
کور مولان صاحب، سلامونه نیکی هلی متا چې ټول اوریدونکو ته وړاندې دي.
مننه رحیم صاحب. د جنرال باجوا سفر ستاسو په باور څومره مهم دی؟
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی. لدوار خا لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې، او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوا لري. دوه مهینه ته په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي، او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري رول ادا کړی، د هغې نه وروسته دوی ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. نو زه فکر کوم د دومره لوړ پوړي چارواکي او په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پاوس سره د خارجه پالیسی وی کو عمومي د حکومت چاري وی، نو بنا د باجوا سفر ډیر مهم دی. او زه فکر کوم چې په ډیرو مهمو مسایلو چې پاره کې 16 اساسي مسله را پاره باندې به خبرې کیږي.
رحیم صاحب، څه فکر کوي؟ آیا جنرال باجوا د امریکا د ستراتیژي د فشار لامل افغانستان ته مخ کړی دا او کنه پاکستان چې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا زه فکر کوم چې د غتیرې یو میاش په پاکستان پوره فشار لیدلې ده. هغه د امریکا د ستراتیژي اعلان وی، هغه د ناتو خپل دریز اعلانول وی، هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریز اعلانول وی، هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وی، او هغه د بریکس ټولنې چیرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګری دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریز اعلانول وی. یعنی پاکستان له هر اړخه تیر یو میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تیرو کم تر کمه 15 کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدلي چې د هرې خوانه دی په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی د اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي، او د افغانستان په سوله کې خپل پریکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بلې رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته په خو به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغه سي انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله من شي، او په لنډه موده کې افغانان هیله پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ما تستویل کړي، حتی تیر 15 کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼا توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي، او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې ده د دوی په نړۍ کې بې ساري ده. خو یو خواته د دوی وړتیا ته په کتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته په کتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي، زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هیله مندي ښکاره ساتل په کار دي، خو په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دنده دا ده چې دغه کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی، د دې د ژوندي ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو لپاره په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې فعال لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او کدا چې ونشي او نړیوال دغه فشارونو یو مده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کې په پاکستان باندې فشار کم شي. زه فکر کوم بیا به ماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي. دا د ناستې کوو مذاکرات کوو یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بے ساری فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس, خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین دی چې افغانستان حکومت خپل دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاری وساتي.
مشتاق رحیم مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه, راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غړو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې د ښځو لپاره په دوو لویو زراعتي او اقتصادي پروژو کې په سلګونه میرمنو ته روزنه ورکړل شوې ده. په دغو روزنیزو او حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د اقتصادي سپما, د حیواناتو ساتل, د سبزیجاتو کرنه او د باغدارۍ زده کړې ورکول شوې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار شهر پاینو مینه کې د شوز چاریا ستاړوند زراعتي او حرفوي زده کړو په دې مرکز کې یو شمیر میرمنې د غواګانو او چرګانو په ساتنه, د سبزیجاتو په کرنه او د انګورو انارو او پستې د بنوالي په زده کړو بوخت دي. د یاد شونیس فارم ټول مالی لګښت د امریکا پرمختیایي اداره ورکوي, خو چارواکي دا نه وایي چې پر دغه پروژو ټول ټال څومره لګښت شاغلي. د کندهار د شوز چار رئیس رقیا څخه وایي چې په لومړي پروژه کې 15 میرمنو ته کاري زمينې برابر سي بي.
او پینځه چیشته نه خوندې موږ البته په دا پروګرام د خپلې ولې دا پروګرامونه موږ مخکې هم ډېر پر مخ باندې ویلې. تاسو چرتونه ویلې چې موږ کوکې دا ځنې خوندې وي چې البته د مرکز بده وسولي نه وي. خو خو د خیفي پروګرامونه هم درلوده, د ګلدوزي پروګرامونه درلوده چې موږ هغه تحقیق کړی او تر څنګ هم د ارشګا پروګرامونه درلوده. دوی غوښته چې کوچنی کاروبار د لې پاینو من کې په دا پارک کې اکثره خوندې وسره ولرسي د لې بورګان په خیې په خپل کور کې په خیې هفته خرڅې یې شو. نو خو په خپل کور کې تیاری سمي هرتي خرڅې
روکیا چکزی وای په یو بل پروژه کې چې لګرشه بیا هم د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID لخوا ورکول شوی. د کندهار ښار او ولسوالۍ شاوخوا 900 میرمنو ته په بیلابیلو اقتصادي, زراعتي, تجارتي او د حرفوي کورسونو زده کړې ورکول شوی. دا غلیا چکزی په وینا د دغه ټولو پروګرامونو هدف د بېوزلو میرمنو اقتصادي لاسنیوی دی.
دلته تاسو ته نه خوندې د زراعت برنامه کې د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شو او تر څنګ هم د کاروبار په اړه چې تاسو په خپل ولې ده د زراعت په اړه کې د سپما په اړه باندې هڅه درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ پر ریاست کې شپې ته نه خوندې وي, البته په ډاټ کې دي, دامن کې دي, تختپل کې دي او بولده کې هم د برنامه زموږ خوند لپاره په مخ باندې ورسېږي او کوشش کوو چې زموږ هغه خوندې د کاروبار په دې چې دی ورکشاپونه چې موږ نه خسیږي دوی هغه تعقیب کوو تر څو هغه کاروبار چې دی په مخ باندې ویل د کوم ستونزې مخامخ ستونزې د اړوند د ادارو سره مطرح کو او غواړو چې دوی کاروبار ته هم روانه کړو پیدا کړو تر څو کوم څه خپل اقتصادي مشکلات لري ستونزې د همدې طریقې له منځه
پاینې وخت کې ګلالي او پلوشه چې په دغه پروګرامونو کې ګډون کړی د خپل تجربو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
کوم ښځې چې په کورونه کې مثلا باغچې لري د هغوی د لار کولای شي خپل سبزیجات ترلاسه کړي, هغوی اوس کولای شي چې د هغوی په ګټه په پوسی او د هغوی پاکوالی مراعت کړي او خپل د کوم ښځې چې په کورونه کې پاکوالی نه مراعت کوي هغوی اوس دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو او هم کولای شو چې په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي, ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي.
چې موږ کې څنګه وکړو موږ ته څه رقم یې دا غوته څه څه ګټه اخیستلی شو کورنۍ وخت چی چې دا غوته موږ هم استفاده کولای شو کاغه وکړو هغه کورته موزه بای راکې ښکلا راکې او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي.
زراعت او مالداری د کندهار د کلیوالي سیمو لپاره مهمه اقتصادي سرچینه بلل کیږي چې ډیر خلک له همدې لارې د ژوند چارې مختوري.
ازادي رادیو ازادي رادیو په منځني سپتو لښپژنې ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې په یو خصوصي مجلس کې کړې دي راخستې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د والیانو په کلنۍ غونډه کې ویل په لومړي سر کې د غوښتل چې د افغانستان د جګړې لګښت بند کړي، خو کله چې ورته امریکایي جنرالانو قناعت ورکړ چې زیات شمېر تروریستي سازمانونه په افغانستان کې دي، نو له دغه هیواد څخه وتل ورته خوندي انتخاب نه و. ورسپانه زیاتوي ولسمشر ټرمپ په دې خصوصي مجلس کې ویل وروسته تر هغې چې جنرالانو یې ورسره محرم معلومات شریک کړل، دې نتیجې ته ورسېد چې امریکا په افغانستان کې د موجودو تروریستي ډلو له ځپلو پرته بل انتخاب نه لري. کنه نو امریکا به د 2001 کال د 11 سپتمبر په شان د بلې حمله شاهد وي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه تروریستانو چې پر امریکایي برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو. د واشنگتن پوسټ په وینا ډونالډ ټرمپ افغانستان د تروریستانو د تمویل له نظره د وارتون له مالی پوهنځي سره تشبیه کړ. د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې وارتون مالی پوهنځی د امریکا او نړۍ په سطحه د اقتصاد او مالی چارو مخکښ فارغان ورکړي دي. جینس ډیفنس اونیزې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر په مهال د کابل پر حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د برید پاړه لیکنه خبره کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې لیکي د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو دې حملې د ماتیس سفر تر سیوري لاندې راوست. اونیزې د دې پیښې پر مهال په خطا سره د یوې امریکایي الوتکې د راکټي برید له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې یادونه هم کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې د امریکا د مرکزي قمندې د اعلامیې له مخه ویلي چې وسلوالو د سپکو او درنو وسلو په واسطه د کابل پر هوایي ډګر ډزې وکړې چې زیات شمېر ملکیان یې په خطر کې واچول. اونیزې زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو پر برید کوونکو ځوابي حمله وکړه او د امریکا جنگي الوتکو د حواله لارې هغه ودانۍ په نښه کړه چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب تاسو ته لرو. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تریو درویو کلونو کې د اقتصاد په برخه کې څه پرمختګونه کړی دي. همدارس دغه حکومت په کور دننه او بهر سیاست په درې کلونو کې څرنګه مخته بیولې دی، په دې اړه تفصیلي مطالب لرو. خو اوس خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د عاشورا لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او په هغه سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوی چې په دغو ورځو کې د امنیت لپاره حساس بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د محرم په نهمه او لسمه ورځ به د دې صوبې پر مرکز سربیره په هغه سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال وي چې له امنیتي پلوه حساس دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان.
د تیر کل نو پسیر سکال هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمیر خاورونو کې د محرم د نهمې او لسمې ورځې د مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په حساسو سیمو کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. پاکستاني رسنۍ د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د صوبې په نورو ګڼو سیمو کې د شورا لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې تعلیمي ادارې او بازارونه درې ورځې لپاره بند کړل شوي. په شیا میشتو سیمو کې امنیتي سرلاس سخت شوی او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو هم بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د جمعې پوره د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د محرم د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار په ډیری برخو کې د موبایل ټلیفون شبکې د څو ساعتونو لپاره غیر فعال شوې وې. امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځ بعد خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې صوبې په هغه سیمو کې چې د شورا په وروستیو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې دي د موبایل ټلیفون شبکې بندې وي او په ماتمي جلوسونو کې ګډون کوونکو ته به تر تلاشۍ وروسته په جلوس کې د ګډون اجازه ورکول کیږي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د محرم میاشتې په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ستونزو له امله د غیر رجستر کډوالو د رجستریشن پروسه هم ځنډیدلې او په خبره چې دغه پروسه تر عاشورا ورسته د دوشنبه پر ورځ بیرته پیل شي. په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د محرم پر مهال پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره د شیعهګانو پر امام بارګاګانو او ماتمي جلوسونو بریدونه او چاودنې شوي چې د جګپوړو پولیس چارواکو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره تېره ورځ د ښار په رنګ روډ سیمه کې یو شخصي روغتون ته څیرمه بمې چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان یې ټپیان کړل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د لری ختیځ هیوادونو ته روان دی. د سپین مانی په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا د ختیځ یو شمیر هیوادونو ته په رسمي سفر کې له متحده ایالاتونو سره د هغوی پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي او پرته له شک چې امریکا شمالي کوریا ته اندېښنه لري د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته، نو دغه سفر پر مهال به ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا مسله هم د آسیا د ختیځو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره شریکه کړي. فرشته جلال زی راپور لري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ روانو سیاسي لانجو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالد ټرمپ د ختیځ آسیا 15 هیوادونو ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه جاپان، شمالي کوریا، ویتنام، چین او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه به واشنگتن ته ستون شي. سپینه ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې دا سفر به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو تعهد لا کلک کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سفر پر مهال په فلیپین کې د جنوبي او ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په سرمشریزه او په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دواړو غونډو کې د آسیا په ختیځ او جنوب کې د امریکا د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر راتلونکي او خپل لیدلوري خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون چین ته ورسېد. چین ته د ټیلرسن د سفر یو اساسي هدف هم پر شمالي کوریا د فشار زیاتول دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مکرر ډول پر چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د شمالي کوریا د تجارت 90% اتکا پر چین ده. د چین حکومت د پنځم به پر ځلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر میاشتې کار بند کړي او باید وتړل شي. د چین حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک پر اساس دا اعلان کړی چې 13 میاشتې پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو لګولو لپاره تصویب کړ. د امریکا ولسمشر په مخ کې پر چین نیوکه کوله چې د شمالي کوریا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي، خو د تیرې سه‌شنبه په ورځ د چین له ولسمشر په دې مورد کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي چارواکو سره هغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان سفر پر اجنډا او جزئیاتو هم خبري وکړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د فیسبوک لاله تاسو کولی شئ چې لمر سره زموږ د خبرونو پاړه خپل نظر شریک کړئ، خپل انتقادونه راته ولیکئ او همدارس کولی شئ چې خپل وړاندیزونه راته وکړئ. که الوتکه خراب وي نو سفر پکې نشکېدلې، که پیلوټ نه وي بیا هم سفر پکې نشکېدلې، خو که چیرته کمپیوټر روان وي بیا څنګه سفر کېدلې شي؟ په دې اړه له اسمت څاروانه اور.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوز کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه یې په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام نه ببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمني په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګي، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریل ګاډو تر مځکې لاندې ریل ګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د غوړی اچار ونیسته فری پروګرام لرو. لشيبه ورسته لند خبرونه وړاندې کوي، خو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرني سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کوم لاسته راوړنې درلودي او کوم ستونزو سره مخامخ و. همدارس به دا واوري چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې څه وي او مشکلات یې څه و. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځانبشون کې بریټ کې د برخي اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دیش کلن محمد محمود الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې ځو وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژند. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمری میاشتې د محرم الحرام لسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت د داعش او طالبانو د دلش تر لشه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر په څو ولایتونو کې ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته روان دی، خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې او یاد نه ده اعلان شوې او جزئیات یې هم له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ایز ډول پای ته ورسیږي. او د روسیې حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په ماسکو کې د خپل کور تر څنګ پولیسو نیولی و بیرته خوشي شوی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرني سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کوم لاسته راوړنې درلودې او ستونزې څه وې؟ که څه هم حکومت وایي چې په دې برخو کې شی لاسته راوړنې لرلې، خو د حکومت په وړاندې اپوزیسیونونه او سیاسي جریانونه بیا ورته د شک په سترګه ګوري. یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د هغې له ډلې د اداري فساد سره د مبارزې، د سولې پروسې او ښې حکومتولۍ په برخه کې ښه کارونه کړي، خو یو شمېر سیاسي جریانونه په دې باور دي چې د حکومت مشران حتی نه دي توانېدلي تر څو سیاسي اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه انتقاد کوي چې د واک په سر د ویش د اختلافونو تر څنګ د انتخاباتو، الکترونیکي تذکیرو، کابینې او اداري فساد په اړه د حکومت ډېرې ژمنې پر ځای پاتې دي. په دې برخه کې د ولسمشر او دغه د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلافونو او د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ته ډېره اشاره کیږي. د افغانستان د لویدیځ یو مشهوره څیره او د جمعیت ګوند رهبری شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومتي مشرانو باید په دې موده کې د خپل منځي اختلافاتو پر ځای په خپلو ژمنو عمل کړی وای.
له 50 څخه ډېر وخت په اختلافونو تیر شو، هغه وخت او توان چې د خدمت لپاره وو د واک د ویش پر سر ولګید او اوس په هیواد کې داسې څه رامنځته شوي چې په خوا یې ډېره سابقه نه لرله.
د جمهوری ریاست دویان دفتر سرپرست حسین مرتضوی بیا وایي چې حکومت د انتقادونو د اورېدو حوصله لري، خو ټینګار کوي چې ولسمشر د خپل لومړي مرستیال سره کومه سیاسي او کاري ستونزه نه لري. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ملي وحدت حکومت په نوم حکومت تجربه کوي. پوره درې کاله وړاندې د میزان د میاشتې په اومه نیټه دا حکومت د هغه وخت د انتخاباتو د دوه مخکښه کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ منځته راغی. دواړو مشرانو محمد اشرف غنی چې اوس د ولسمشر او عبدالله عبدالله چې د اجرایه رئیس په توګه کار کوي خلکو ته د ډېر څه کولو ژمنې ورکړې وې. د بوختیاو رامنځته کول، د امنیت تامین، په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کول، د اداري فساد سره مبارزه، د الکترونیکي تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمې ژمنې شمېرل کېږي. په سیاسي برخه کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه حکومت یوه عمده لاسته راوړنه بلل کېږي، خو د ولسي جرګې په انتخاباتو او الکترونیکي تذکرو کې ځنډ هغه موارد دي چې د منتقدینو په باور باید هم په تیرو دریو کلونو کې ورته پاملرنه شوې وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت نه یوازې دا چې انتخابات ونه شو کړی، بلکې په انتخاباتي سیستم کې یې هم لازم اصلاحات نه دي رامنځته کړي.
بعد وای چې د ټاکنو برخ کې د ملي والی حکومت کوم ژوند چې کړی وي له بعد مرغه چې هغو ته د عمل کوښښ ور نه کړ هغو کې پاتې راغلی. د حکومت ژمنه دا وه چې پراخ ټاکنیز اصلاحات به یا بنیادي اصلاحات به د ټاکنو په عرصې کې راولي او له بعد مرغه تر اوسه پورې چې دا درې کاله وتلي اصلاحات صرف د سیروف بدلولو باندې متمرکزه سوله چې موږ نشو کولی چې هغو ته د اصلاحاتو نوم ورکړو.
ولسمشر ماڼۍ وایي د دې لپاره چې خلکو د انتخاباتي بنسټونو او قوانینو په اړه انتقادونه لرل حکومت د یوې شفافې پروسې له لارې نوي کمشنران معرفي کړل. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي د لومړي ځل لپاره انتخاباتي درغلۍ او سرغړونې جرم ګڼل شوی او دا کار د سازمان شویو درغلیو مخنیوی کوي. هغه وایي د نویو تذکرو د ویش ستونزې هم ختمې شوي او تمه ده چې ویش به ډیر ژر پیل شي.
موږ ستونزې لرلې په دې کې شک نشته، خود الکترونیکی تذکرو د ویش او انتخابات ترسره کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
لدی ورخه حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ځان بریالي بولی. په دې ورستیو کې د حکومت لخوا د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژي طرحه جوړه شوه او تمه ده چې د قانون د حاکمیت د عالی شورا پر راتلونکو غونډه کې د تایید وړ وګرځي. د دې ترڅنګ حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې تر ډیره د حکومتي چارواکو دوسیه تر څېړنو لاندې نیول کیږي چې تر دې دمه یو شمېر حکومتي چارواکي بندي کړي هم دي. د شفافیت څار نړیوال سازمان په 2018 میلادي کال کې افغانستان په فساد ککړ اتم هیواد معرفي کړ. په داس حال کې چې ل دې وړاندې د ډیر وخت لپاره د نړۍ دویم او دریم مفسد هیواد شمیرل کېدو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې برخه کې هڅې د لوی څارنوالۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي
لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګامونه اخیستي دي او د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه اغېزمن دي.
په دغو دریو کلونو کې د ځینو لاسته راوړنو او ستونزو سره بیا د ځینو وزارتونو تر څنګ د حکومت ډېرې نورې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره شوي دي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیل رئیس انتقادونه دا دي چې د حکومت مشران د سیاسي او خپلمنځیو اختلافونو څخه نه دي راوتلي او دا کار د کابینې د سرپرستۍ سبب شوی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر 15 میاشتې پورې په ټولو دولتي ادارو کې سرپرستي له منځه ځي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت سرپرستی د ختمولو لپاره جدي اراده لري، ډیر تدریجي ولی په دغه برخه کې مضبوط ګامونه اخلي.
د کورنیو دغو اختلافونو لاسته راوړنو او انتقادونو راخوا حکومت ادا کوي چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست په تیرو دریو کلونو کې په خلوري حرکت کړی دی. ارګ وایي چې د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د افغانستان اړیکې د ډیرو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا سره په ګونګ حالات کې وي. د جمهور رئیس د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې تعریف کړي.
په دې دریو کلونو کې مهمې ناستې ترسره شوې، له هغې ډلې د وارسا، بروکسل، د کابل پروسه او څو نورې سیمه ییزې ناستې دي چې افغانستان پکې فعال او له هغې ډک حضور درلود. هغه مرستې هم چې نړۍ له موږ سره کړې د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د نړۍ د پاملرنې په محراق کې دی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې په دریو کلونو کې باید د کابل او اسلام آباد اړیکې هم ښې شوي وای. هغه څه چې حکومت پرې ټینګار کوي وایي افغان حکومت د پاکستان سره سیاسي خبرو ته حاضر دی خو اسلام آباد دوګونی چلند کوي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست وایي افغانستان غواړي له هیوادونو سره اړیکې دولت محور وي، خو د هغه په باور ځینې هیوادونه د تروریستي ډلو په ملاتړ غواړي خپلې ګټې تامین کړي. ارګ وایي افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د نورې نړۍ سره ښې اړیکې لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي له نورو هیوادونو سره اړیکې شدي او له پاکستان سره روابط شنیدي، خو ټاکل شوی دی چې سبا د پاکستان لوی درستیز کابل ته راشي او د همدغه اړیکو په ارتباط په تفصیل له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي وحدت د حکومت د درې کلنۍ په د درې کلن شو او په دې اړه مو د افغانستان د حکومت د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه مفصل مطلب واورېده. په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې دغه حکومت څه لاسته راوړنې لري؟ په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان 70% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي، د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغیزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد
د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخو کې سرګندې لاسته راوړنې لرو. نن زموږ پر مخ ګڼې لارې خلاصې دي، د چابهار له بندره نیولې تر اقینې او د اورګاډي پټلۍ، ځمکنۍ او هوایي لارو پورې. همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور د لارو د خلاصولو په حال کې یو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ښو اړیکو کې یو.
ښاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي، وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوسمهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او ورسره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
در اصلاحات اقتصادی درست است لا کارهایی کردن که شاید در آینده بتونه
به اقتصادی برخو که سمده شه. یو لړ کارونه کړی او خای د افغانستان خلک پر اتلون کې نتیجه ومینه، یعنی د وسنوی اړتیاو لپاره پنګونه نه ده شوی. د دې لامل دغه مسأله سبب کیږي چې خلک له اقتصادي پلوه له یوې ورځې نه بلې ته په ټیټه سطحه کې شي. راځي د بیکاری کچه ووینو چې څومره ځوانان موزګار دي،
چقدر ځوانای مور بیکار هستند.
بلخوا د مالیه وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانیو وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیاردو افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 22 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 122 میلیارد او دې کال زمونږ هدف چې ټاکلی دی د ایم ایف سره هغه هم تقریبا 125 میلیارد افغانۍ ده او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الوکوزی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د دمی دولت، اما مشکلات معرفت
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزه ده چې د پانګې چونې د لارې خنډ کیږي. د پانګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
ښاغلی الوکوزی مني چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وایي حکومت په وروستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغه کارپوهانو لړلې قادر جیلانی وای چې حکومت باید په دغه برخو کې لا هڅې وکړي او هغه کارونه تر سره کړي چې پیل شوي دي.
زمونږ د انکشاف ملي یا NDS ستراتیژي باید په سمه توګه تطبیق شي. 15 کلن اقتصادي ستراتیژیک پلان چې حکومت په لومړیو کې ردی دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
د ټینګار کوي چې حکومت د په پاتې موده کې د نورو مسایلو ترڅنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعالې او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوګوري دنکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالي تم خو اسیم سړی نشي کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چلانه. خو غم دا دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
معاون صاحب، نور خو څوک را نغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایي رئیس صاحب، ناوخته کیږي، خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو؟ ځکه چې نور خو هیڅوک هم نشته، یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کې.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلی دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تیره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه هم غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې هم راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووځو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آن یې کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د موږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو ویې وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسلې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي، خو د موږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. موږ نشو کولی چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب، د څه شي لپاره د جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو. نو او که مو د پای ته رسولو اعلان کړی وی، نو بیا به خلکو ویل چې د همدغو دوه خبرو لپاره یې جلسه جوړه کړې وه.
د خلکو به هم سودا شي چې په سری جلسه کې باید څه شی ویلي وي.
معاون صاحب، نن خو د ټولو برخه ما او تا ته را پاتې ده، نو یو ډاکټر نه را غواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغ نه شو.
او نن مې بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی.
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي، دماغ خو والا خېټه تر ستوني را پورته شوه.
یار رئیس صاحب خدای دې وساته.
او دا هم ستاسی دونه فال.
شنبه
دا شنبه پا ورز زیگه دلی کسان دی پا خار که دیر احتیاط کوی چی پا غلو ور برابر نشی. اوز دیر غلو پا موترونو که غلا کوی، یعنی دا سوارلی پا نامه در سرسپاره شی او پا لارا که دی چارو پستونی در کیگ دی او در توایی چه خالی کجیبونه دی. حالا همدی عمله دی دا شن بی پورست حق زیگی دلی کسان چه پیسی ور سروی زرنج کرایه که او پا که سپور دی شی چه دا چا گمان پیرانه شی چه پیسی لری.
یک شنبه
د یک شنبه پوره زیږیدلی نجونې دی د هلکانو په عاشقانه خبرو باور نه کوي، ځکه اوسنی هلکان نجونې لومړی د مینې په جال کې ګیروي، بیا یې ژوند ور تباه کوي او بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. هلکانو دغه چل له ترکی ډرامو زده کړی او اوس یې په خپلو وطندارانو عملي کوي.
دوشنبه
د دوشنبه پورز هغه زیږیدلی ځوانان چې خپل میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پرې منکر دی د بلې جلۍ د تېرېستلو ګناه دې نه کوي، ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیرا او آزار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کړي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونه شي کتلی. هلکانو د دغه ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یو خاری او اصلی میرمنم ولری.
سیشنبه
د سیشنبه پورا زیگیدلی چاپروسان دی خوشحاله وی چه د چاپروسی دوران لانه دی خلاص شوی او اوس هم چاپروسی او غوړمالی خسم کارور کوی، خو د چاپروسی شکل او تخنیکونو تغییر کړی، هغه د خامخاز ده او اپډیټ کی. په چاپروسی ډیر خلک وړاندې تللی او اوس هم وړاندې ځي، نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي چالاکان دی دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهیږي. خلک پوهیږي خو ده ته یې نه وایي، ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمیږي. ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوزي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي خاینان دي ډیرو ختمونو او معاملو ته نه ځي، ځکه چې د ټولو خلکو بدی سي او په ورتګ یې ډیر خلک خفه کیږي، نو همدا خیانتونه یې بس دي، نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دی په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي، ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دی نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري چې د کور خلک پیشکمن او بدګمانه شي.
دغه د غیبت مرتبان هم در خلاصو.
ډیره بده ښځه ده، ټوله کوڅه ورنه پازاب ده.
رښتیا وایي، آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا شزه ده بیا هر چه تا زن شزه کهوی
وو رکه دی سیدا بی شرم
ززم چه لکار لرم
زنو پا ما خدشه
چای دارتا واچوام
نه بس میده
لاره
وو
ده بیا پا نورو پسی خبوری کهوی لدیه نباد شزه نسته آرام خوره طول اورز نسته ده او ده خلگو غیبتونه کهوی
طول اورز ده خلگو غواخی خوری خدای دی ووهی وای غیبت دا سیده لکه دا ما غسلی خام غوخی چی خوری
دوم را خسیسه وگی تگی او سپیره خزه ده چی طول کچور سر سپیره سوا
ازازم کورتا که سرا پی کیوی ام دا وسی مخا مخرات ویس که نبی همی غیبت مکوی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد حسین حکمت حیا اوریاخیل ستاره امینی سپوږمۍ او رڼا هوتک کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدلدن تیریږي او به دلدار تیری ژوند ل زهرو تک خو به خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ژوند ل زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزهرو دک ترجمة نانسي قنقر
د تیریگی زیرا زیده لخکار او دبلتم بپ دلارن تیریگی بیدر دلداران تیرے داشوند لزہرو یالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو ایس یالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو جانا اند خپلو زلفو لیاو تاو